توایو هغه باندې کارو کې یعنی دی غواړي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کېږي تدریس کېږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې هغه کې تغیرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکمه شي کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې دی د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نورو مملکتونو باندې فشار راوړي. ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کې نه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت څه چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نولې وي، بیا په وروستیو حکمونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسې نجونې نسکلی. تاسو فکر کوئ آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یو ورځ هم موږ نشو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بله خبره چې دلته باید تذکر ورکړم دا چې دوی هغه مشران چې دي په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډېر زیات مهم دی. خپل لوڼې خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور مملکو کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل پرېږدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډېر زیات سر خلاص ده چې د ښځو تعلیم مهم ده، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دي هغه ته دا نه غواړي او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي په دې معنا چې لس 15 کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دی وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کېږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړئ چې بیا بهلته د دوی څومره حقونه تلف سي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ سي.
کله چې زده کړه ته پرې نه ښودل شي په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي په آینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي. نو دا خپله مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعضې خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضې خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټوله هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک شدای مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږده مهال کې مثال خلک شدا بعض خلک چې غربي مملکتونو ته ځیل تمیش کیږي، حتی خلک شدای خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځای نه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کیږي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې سول دا نسي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړله. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصل له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، دومره ځپی ل ماسلین اوس د کونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي.
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغسې حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها هغه خپلو جنکیانو ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه او زده کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهوره خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدای دا چې نارینه په هر کور کې د خپلو خزینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب ته نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغونه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کیږي درس ته، دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه خپلو زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولی شي چې مثال هره ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي، او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید ته لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولی شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولی شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولای شي.
په آخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور دغه خبرې ته د پای ټکی کیږي او پرېږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرې نږدي درس ته، نو دغه خپله شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نورو دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بېخي هغه قانون استاد کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، نو هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، هغه به تریم ترقم ولولی هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور خو مرسته وکي یا به هغه ترقم په نور مسایلو کې کومک وکي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته هم دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تګ بند شو. د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا وه د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړي ماهر مومن سره خبرې وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
د آزادی میلمه. السلام علیکم، زه احمد تکل د آزادی میلمه د دې خبرونې کوربه. تاسو ته هر کله وایم. کمینګل د افغانستان د موسیقي منل شوی استاد دی. استاد کمینګل چې اوس تقریبا 60 کال عمر لري، له ډیرو نوموتو هنرمندانو سره د سکسفون او کلارنت په غږولو کې ملګرتیا کړې. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر سندرو او موسیقي بندیز لګولې، د استاد کمینګل حال اخلو او ګورو چې د هیواد دا هنرمند چیرته او په کوم وضعیت کې ژوند کوي. لکه غلی کمینګل نامې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې تاسو ته په خپل ځان درو پیژني.
اول سلام وړاندې کوم تاسو اوریدونکو او تاسو لیدونکو ته. زما نوم کمینګل دی. زه د ننګرهار ولایت د کوشکک د کلی د سخرو د ولسوالۍ د ننګرهار د ولایت یم. زه ګیدلې خو د کوشکک په کلی کې یم، د سخرو د ولسوالۍ کې، او ژوند همدلته ننګرهار کې کوو.
موسیقۍ ته مو څه وخت کله مخه کړه؟
موسیقی خو زما ټول کورنۍ موسیقی پورې تعلق لري، که زما پلار و که زما ورونه و ترونه مې و، زما زامن دي او لمسیان دي، الحمدلله هغه مې یو رباب غږی یو سکسفون غږی. زموږ کورنۍ د موسیقی ده، خصوصا د ننګرهار موسیقی. البته اکثرا خلک زموږ شاګردان دي، زما د تره شاګردان دي، زما د ورونو شاګردان دي.
ستاسو په کورنۍ کې مشهور موسیقي غږونکي څوک څوک راوتلي دي چې د افغانستان په کچه یې خلک پیژني؟
زما مشر ورور حاجي صاحب چمنګر ښایسته تبله غږو، او زما پلار هم تبله غږول. البته زما یو تره و ښایسته ګل نومېد، هغه سندرغاړي و چې اکثرا سندرغاړي چې زموږ استاذ د ننګرهار سندرغاړي دي، د هغه شاګردانو دهیب استاذ د نیولې تر ماماشا او رحیم غمزاده تور بادام د سې ډېر خلک شاګردانو. یعنی اولینه موسیقي په ننګرهار کې چې راوستو، خصوصا دغه تبله او باجه زموږ استاد پخوانی وختونو کې نو تقریبا سل یو سلو شل کاله و داسې کېږي، هغه وخت کې تبله او باجه دلته ننګرهار کې نو. زما ترونه دواړه چې هغه وخت کې انده برتانوي و، دغه نه پېښور لاغاړې ته، نور په هغه وخت کې دوی په پنجاب کې شاګردانو د موسیقي فلم زده کړه مالته کړې ده. البته بیا مونږ چې دغه شدوی نه مې زده کړه وکړه، بیا هلته مونږ شاګردان شوي، نو ما زده کړه پېښور کې شوي.
د خپل مرحوم پلار په باب راته ووایي، کومې د موسیقي آلې غږولې؟
زما پلار شمینګل نومېده، البته د فضل احمد زوی. اصل مونږ د مورکیخیل د خوګیانو د شیرزادو دا غځای، او بیا پاتې شوي سخرود کې زموږ نیکونه دوی راغلي وو، همدلته سخرود کې پاتې شوي. دا هغه مشر ورور امبرګل استاد نومېده، هغه به تبله غږو. د هغه هند برطانوي چې هغه وخت کې ورته ویل په پنجاب کې زده کړه کړې وه، زموږ کورنۍ د پټیاله ګرانه شاګردان یو. د پلار مې د خپل ورور نه زده کړه وکړه، پلار مې ډېر شاګردان هم روزلي، مونږ ټول شاګردان یو، حاجي صاحب چمن نه نیولې. د بعد هغه نه په ننګرهار کې، یعنی دغه د تبلې رواج زموږ کورنۍ راوستو، چې هغه وخت زما یو ترو او پلار مې او په نوم د جمعګل تاغم د سخرودو د مستخیلو دغه درې کسان په ټول ننګرهار کې تبلیغیانو.
تاسو په خپل د موسیقۍ کومې آلې غږولی شئ؟
زه خو زموږ کورنۍ مسلک اصل تبله ده چې په رز ملای باندې سړی پوه شي سندرغاړی چې په رز ملای پوه نه شي هغه صحیح سندرغاړی نه یعنی هغه لای پخه نه وي. نو زموږ اصل مسلک کورنۍ مسلک دغه دی تبله ده، خصوصا د ردم سازونه دي چې هغه کې ډولکی هم راځي نغاري راځي چې زموږ د وطن پخواني رواج و. بیا زما خپله مسلک چې زما استاد غوښته زه هغه وخت کې شپږ کلن وم، پلار به مې دا قصه کول چې استاد راغی د پېښور نه افغانستان ریډیو ته، هغه وخت کې خوښې شو چې ویل دا ماته راکړه چې زما زوی، هغه سره واده کړي و چې هر وخت دا زوی مې غږ خطا ته راوړم شاګرد وم کلارنټ او سکسفون به ورته زده کړې. البته خوشبختانه وایي چې په افغانستان کې خصوصا پښتنو کې اولین کس زه یم چې د کلارنټ او سکسفون او سرنا د دې پوکي سازونه زه غږوم. بیا زه لږ کولی شم چې وایلن هم غږوم، رباب هم لږ لږ غږولی شم، باجا او دا نور سازونه بیا دغه هغه نه مشکل نه ښکاري سړي ته. خو پلیئر په سکسفون او کلارنټ کې مې نه د دې موزیشن هم د دې نوازنده چې البته ډېر زیات زما اثارونه هم شته دي په کیسټونو کې د پښتو فلمونو کې په افغانستان ریډیو کې ډېر غږولي مې د ټول سندرغاړو سره چې د هغوی نمونه واخلم. یعنی زما عمر یو شپېته کاله دی، تقریبا نهه کلن دغسې وم چې مارېدم کار کول. بیا دولس کلنۍ کې مې کلارنټ سکسفون زده کړه. په هغه وخت کې بیا استاد اولمیر له نیولې کوزه پښتونخوا بره پښتونخوا ټولو سندرغاړو سره مې غږولې. په دې کې فارسي او دري او پنجابي هم نو هم پښتنو سره مې غږولې، هم پخواني استادانو لکه استاد امیر محمد شو، استاد محمد هاشم چشتي شو، نور استادان حاجي صاحب او مهنګ او زموږ د کوزه پښتونخوا خیال محمد سره او ټولو سره مې غږولې. او دې خوا ته خوشحالي استاد محمد شاه او سندول او ولادو بخي هغه پخواني خلک او شاولي استاد خوشکر د ژوندۍ د رحیم غمزده، یعنی داسې سندرغاړی نه دی چې ما ورسره نه یې غږولې. دا هغه وخت د استاد اولمیر له نیولې تر فیضوک استاد او تر اوسنۍ دا نوي هلکان سره هم په کیسټونو کې او په محفلونو کې مې ورسره غږولې. او زیاتره وخت مې بیا نغمې سره په هر کیسټ کې او خارجي پروګرامونه چې بار ملک ته وتلو زما زیاتره ډلداري نغمې سره شوې. او نور محمد کټاوازی زما یو ملګری و، هغه سره شاولي استاد سره زه ډېر پاتې شوم چې کوم وخت افغانستان کې و. بیا افغانستان چې پېښور ته تلل کله کله به ورسره پروګرام ته تلم. ماسټر سره ډېر زیات، ارون باچا سره او همدغسې نور جنکي سندرغاړي چې ښځینه سندرغاړي دي، ماجبین قزلباش، نور ډېر زیات ټولو سره الحمدلله زما دوستان هم دی چې څوک ژوندي دی تر اوسه چې څوک مړ شوي الله دې وبخښي هغه سره ما کار کړی.
د کوزه پښتونخوا له سندرغاړو تاسو مخکې د ځینو کسانو نومونه مثلا د استاد خیال محمد نوم مو واخیست، د سره مو هغه وخت موسیقي غږولې چې تاسو د تنظیمي جګړو پر مهال پاکستان ته مهاجرت کړی وو.
البته دا کوم چې باید یادولی وکړو، موږ دغه افغانستان کې مور او پلار مې همدلته وو، نور ورونه پاکستان ته تللي وو. زه حاجي صاحب چمنګل همدلته وو، حاجي صاحب کابل راډیو کې وظیفه وو، زه جلال آباد کې عسکر وم. څلور شپېتم کال کې زه عسکري نه خلاص شوم، بیا ریډو کې مقرر شوم. همالته ما واجی صاحب مور پلار مې ژوند کول، نور ورونه پېښور کې ماجر شوي. البته د همدغه کورنۍ ته دا جګونه چې وشو دی کې مونږ هم ماجر شو. هغه وخت کې زه هندوستان کې وم، یو سفر باندې تللی و، البته شخصي سفر و، پروګرامونو ته تللی و. زما کورنۍ دلته وي، پلار مې وویل چې هلته بند پاتې شو، ما کورنۍ دې وړو پېښور ته جلال آباد ته راوستو. جلال آباد کې څو مو د جلال آباد کې وو، د دې هلکانو د مکتب د خاطره مونږ نه غوښته چې ماجر شو. بیا چې حالات لږ ذره سخت شو نو زه هندوستان نه راغلم. هماغه ورځ مور مې خو وفات شوې، پلار مې زما ټول کورنۍ وړي وو پېښور ته. بیا نور اتلس کاله ما هلته ژوند وکړه، پښتنو ورونو سره هلته په پېښور کې وو. خپل استاد مې ژوندی و هغه وخت کې، الله دې وبخښي، باقي ژوند هلته تیر شو.
ستاسو استاد څوک و؟ تاسې یادونه وکړه.
زما استاد غلام مصطفی خان نومېده، د پټیاله کورنۍ نه و. د هغه پلار الله بخش استاد نومېده چې د کلارنټ او سکسفون ډېر لوی استاد دی چې څو کال ته په پېښور کې هم غږېږي، په پنجاب کې، یا زمونږ په افغانستان کې دغه استاد احمد بخش او هغه تر زامن دي دواړه هغه دلته احمد بخش استاد چې په کابل رادیو کې مقرر وو هغه زامن ته ډېر زیات کورنۍ ته احترام لرم. زما استاد خانه ده شریف غزل او فرید جان سکسفون غږی انګامې او احمد ولی سر هغه وخت کې په انسامبل سارندوی کې وو. زما د استاد کورنۍ ټول همدغه د پکی سازونه چې څوک غږی کوزه پښتونخوا کې او پنجاب کې او که افغانستان کې د همغه یو کورنۍ دی شاګردان دي مونږ ټول شاګردان.
تاسو سره همدغه شیبه چې مونږ تاسو خبرې کوو د موسیقۍ کومه اله نږدې شته؟
والا مونږ سره خو دلته هغه هېڅ زه غږوم هغه خو نشته یو در رباب شته دی
خو خبرې به م کوو که یوه سندره راته وغږوئ په رباب کې کیدای شي؟
ولې نه شي کېدی اگر آب آب راک
ډیره زیاته مننه کمین ګل استاد که د دې سندرې په باب معلومات راکوي. دا نغمه د چا کمپوز وه او مخکې غږول شوې که نوې ده؟
دا کمپوز خو سابقه دی خو هغه وخت کې ډېر خلکو ویلې دی ډېر ښکلې سندرغاړې زمونږ ماما شاه استاد ایب استاد دا ویلې ده خو نن سبا کې لطیف ننګرهاري دا طرز ویلې دی کمپوز خو داسې ما ته نه معلومېږي چې د چا دی ولې زموږ د زمانې نه مخکې وو. هغه وخت زمونږ استاذ دغه خصوصا د پښتو کومې او چې کلیوالي سندرې دي یا کمپوزیتورانو هغوی استاد خلیفه صمد الله دې وبخې د بریالی صمدي پلار دا ډېره خواري کړې په کمپوزونو کې. استاد ظاهر زمونږ په پښتنو کې ډېر ښه کمپوزیتور و. همدغسې په سلګونو ما هم دوه درې کمپوزونه جوړ کړي داسې نور خلک هم خوشحالي استاذ ډېر پکې خواري کړې ده او داسې سیدا ګل مینا ډېر خواري کړې ده. دا کمپوزونه پخواني چې وو د ملنګ جان استاد دا کومې شعرونه چې وو هغه تقریبا پنځه اویا فیصد انډیا والا طرزونه وو دا بغیر د چاربید او بګتۍ او لوبې دا خو زمونږ استاذو د کلیو د مالت سندرې دي که نه. نور داسې کمپوز چې بیا جوړ شو دا تقریبا بیا پنځه شپېته کاله مخکې نه به طرزونه څوک جوړوو چې هغه هم استاد اخیل او د بریالی صمدي ډېر پلار یې ډېر کومک کړی د استاد صمد او داسې نور خلکو هم طرزونه جوړو. اوس اکثرا شاعران دا وکړي چې ما دا طرز جوړ کړی او نور طرز جوړول ډېر مشکل کار دی دا خپله ډېر تکلیف غواړي ډېر خواري غواړي چې کوم طرز سره ټچ نه کړي. زمونږ اکثرا طرزونه خصوصا بغیر د کلیوالی سندرو نه بغیر چې کوم طرزونه استادان جوړ کړي نو ټچ د انډیا هغه وخت کې چې ما مخکې وویل هند برطانوي دا راګ راګنی متاثرات دماغ ځاینه راغلی د موسیقي اکثرا خو مونږ داسې دعوه کوو چې امیر خسرو صاحب بلخي هلته تللی د موسیقي هلته ځوان شوي او دلته خو دغسې ورځ په ورځ په موسیقي باندې پابندیانې وو هغه وخت کې او دغه وخت کې اوس بالکل هغسې مسله ده چې دغه طرزونه زما په خیال چې زیاتره د انډیا طرزونه دي.
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی کله مو زړه نه تنګیږي چې بے ساز او بے رباب څنګه انسان ژوند کولای شي؟
نو دا به ملت ته پرېږدو چې ملت څه غواړي. همدغسې د موسیقي پابندي دا اوس نه ده. زما په یادښت څلورم ځلی ده چې پابندي لګېږي. یو ځل په نوم د مولوی صاحب بسم الله دغلته زموږ کورونو سره نږدې جماعت دی هغه لګولې خصوصا ننګرهار کې داسې نه چې په نورو ولایتونو کې بیا بعد هغه نه د ظاهر شاه وخت البته هغه وخت داود خان ظاهر شاه تر منځ وو که د ظاهر شاه وخت خو زه هغه وخت کې ورکوټ ما ته یادېږي. بیا بعد هغه نه همدغه خپله مجاهدین هم چې راغله په کابل راډیو کې هغه وخت کې مونږ مالته وو زه هغه وخت کې هندوستان کې خو راډیو کې موسیقي بند شوی و. بعد هغه نه چې طالبان راغله چور بند شو او نور تر کوم وخته پورې چې دا کرځای راغله اوس هم په ټلویزیون شته دی بیکګراونډونه د موسیقي شته دی پکې خو صرف زموږ د خاطره موسیقي نشته یا نه پوهېږو دا څه وجه ده. په ټلویزیونونو کې ګورو بیکګراونډونه په خبرونو کې چې دی نور خبرې چې کېږي د رباب غږي د منګیر ستار غږي نور خارجي بیکګراونډونه شي زموږ هنرمندان نن سبا کې ډېر ټول په کورونو کې دي او داسې هر یو سړی ساز او آواز په خپل کور کې لري شوقیان هم لري ډېر خلکو کورونو کې شته دی بس همدغه خپل رباب سره خپل سات تېرو د خپل ځان ټایم پاس او خپل کور.
په مجموع کې داسې یوه اندازه تاسو سره شته چې څومره سندرې ستاسو ثبت دي د افغانستان په رسمي آرشیف کې؟
د یو موزیشن دغه دا نه معلومیږي چې څوک موزیک غږی یا رباب یا طبله چې کومه سندره داسې سندرې دي چې زموږ نه د یاده وتلې چې بیا یا ور موږ ته په یاد شي چې هو دا خو ما غږولې. ما په افغانستان کې مې درته مخکې نوم واخیستو د استاد رحیم بخش سره مې غږولې د استاد امیر محمد سره مې غږولې او بدبختانه درې سندرغاړي دي چې زما ډېر زیات خوښېده چې هغه وخت کې موږ واړم چې یو ناشناس استاد سره مې نه ده غږولې او احمد ظاهر وخت کې خو موږ واړو نوې زده کړم کوو نو حبیب شریف سره او فراد دریا سره ټول هنرمندان څه چې زموږ په افغانستان کې دی الحمدلله ما ورسره کار کړی دی په ریډیو کې په ټلویزیون کې په کیسټونو کې دغسې د کوزې پښتونخوا چې زه د هغوی نوم مې یادول غواړم چې باید یاد یې کړم د استاد خیال محمد سره زموږ د زړه زبا د زړه ارمان دو زه به داسې وخت راشي چې خیال صاحب سره کینم او کلارنټ یا سکسفون پلی کوم. خوشبختانه چې هلته لاړو زه ماغه سره وم گلزار عالم سره ارون باچا سره خیال محمد سره نور داسې ښکلي سندرغاړي چې د پېښور دي زما زړه هم دغسې غوښته. یو ورځ خیال صاحب سره زه کابل نه راتلم جلال آباد یو پروګرام ته تللی وو ما ته وویل چې کله کله درته وایي موږ سره پروګرام ته لاړ شم. خیال صاحب زما زړه کې ارمان دی چې ته سندرې وایې او زه در سره کلارنټ یا سکسفون وغږوم دا زما زړه کې ارمان دی هغه پوره شو. نور الحمدلله خواته د پېښور هنرمندانو سره او دې خواته زموږ د افغانستان د ننګرهار خو ټول اکثرا زما د ترونو شاګردان دي زما د ورور شاګردان دي دې سره خو ټولو سره ما غږولې.
اوس چې د کلرنټ او د سکسفون په باس کې یو یوې د پوښتنې ته هم ځواب راکوي کمینګل استاد چې د دې دواړو آلو غږونه ډېر نه دي سره نږدې دا څه ورته والی سره لري؟
صرف فرق دا لري چې څوک کلرنټ غږوي داسې عامیانه ژبه باندې درته وایي هغه ته ماسټر وایي. زمونږ ټول استادان ماسټر تخلص کول ماسټر صاحب احمد بخش ماسټر صاحب سونی خان ماسټر صاحب الله بخش څوک چې دغه کلارنټ غږوي دا ماسټران دي. خصوصا دغه نه بیا چې دې خواته راځي سکسفون شو سکسفون نسبتا کلارنټ ته آسان دی او بیا سوپرانو شو نور سازونه شو دا بیا کلارنټ چې څوک غږوي هغه ماسټر په نوم یادېږي. هغه پیشکاری د ټولو کارونو پیشکاری خصوصا د موزیک زموږ استاد یو موزیک لرو موږ ورته بانډو وایي البته په عامیانه ژبه باندې ورته بجه خانم وایي که نه په دې دغه کې به فرقې ازده کې قول اردو کې میدان وایي کې داغه ملي سرودونه او داغه شیونه به زده کړه کول چې البته داغه اکثرا زما شاګردان هم شته دي په دې کې اوس خو هغه موزیک هم د منځه تللی چې څوک به باچا زمونږ مملکت ته راتله د هغوی ملي ترانه او زمونږ ملت ترانه غږېده نو دغه سازونه چې دي چې څوک کلارنټ غږېږي هغه پیشکار د دې بانډوي که په ډله په ګروپ کې هم غږېږي دې خاطر چې د کلارنټ غږ او د سکسفون نن سبا کې سکسفون ډېر زیات خلک خوښوي البته دې کې ځان ته کریډیټ نه ورکوم چې زما شاګردان هم ډېر دي پکې او مروج کړي خصوصا د پښتنو په ساز کې ما دی زوی مې د الطاف الطاف نومېږي بریالی سنګودي سره سکسفون غږېږي دغه وراره مې د داجي صاحب چمنګل زوی د شاهزاده نومېږي هغه مې شاګرد دی او همدغسې ډېر د شاګردان صفت نومېږي قدرت الله نومېږي البته په مزار شریف کې مې دوه شاګردان دي په کابل کې څلور پنځه شاګردان دي ډېر دی اوس په افغانستان کې زما ډېر شاګردان دي خو اوس دې وخت کې شاګردانو ته هم سړی پوښتنه وکړي آیا دا سړی سه استاد دی که نه دی خو ټول ټول خلکو ته مې ښودلې خصوصا چې اوس په فعلا پښتنو کې پېښور کې مغږي زما شاګردان شته دي هلته څلور پنځه کسه په پېښور کې شته دي
د کلرنټ او سکسفون په برخه کې یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکړئ بیا پس لږ ورځو وړاندې دا داسې خو به نه یې چې یوه به شرقي یا د ختیځ د موسیقۍ آله وي او بله به غربي وي
نه دواړه یې غربي دي دواړه یې غربي دي البته سکسفون هم غربي ساز دی او کلرنټ هم خصوصا زموږ استاذ په پېښور کې هغه وخت کې وو په کابل راډیو کې احمد ظاهر سره غږول استاذانو استاد ننګیالی او همدغسې نور استاذانو چې سکسفون ور سره غږول د هغه نوم په همدې ساعت کې زما د یاده وتلی
استاد اسماعیل اعظمي وو فکر کوم
نو بیا خوشبختانه چې ما هغوی سره هم کار کړی دی په کابل راډیو کې چې په موزیک کې وو هلته زه مقرر وم البته هلته مې هغوی سره استاد ننګیالی سره خو ډېر زما مینه هم وه دا غربی ساز دی خو زموږ استاد په پښتنو کې هغه وخت کې رواج نه و البته اولنی کیسټ چې ما په جلال آباد کې وکړه د استاد شاه ولی او بغزمینې سره نو په هغه کیسټ کې اعلان وکړه چې د پښتو په نوې موسیقي ساز کې خصوصا زموږ استاد په افغانستان کې هلته خو پېښور کې زما استاد او زموږ د استاد شاګردانو هغوی بغږو نو زموږ په جلال آباد او دې ځای کې اولین دغه دوه حالې د موسیقي عام رواج
اوس چې په افغانستان کې په موسیقۍ بندیز لګېدلی له اقتصادي نظره په څه شي باندې څنګه گزاره کوي؟
داسې یو سخت سوال دې راته وکړه ما خو یو څو موده مخکې دلته د خپل کور خوا سره د یو منتو دغه جوړ کړی و یو میز مې جوړ کړی و کور کې به منتو پخول موږ بهلته اوس لمسی مې خرڅوي دوه لمسی مې ولاړ دی هلته خپل وطن ډېر خوږ دی صبر لري هر کار صبر لري دې ته به صبر کوو زما خپله دلته روزګار خو داسې دی چې زه او تقریبا زما کورنۍ ډېر ورکوټې دی دوه زامن لرم بدبختانه چې لور هم نه لرم لور مې ډېر راباندې ګران و یو لورکی و وفات شوی دی نور الحمدلله ډېر لورګانې لرم داسې دیني لورګانې چې ورته وایي نو دوه بچیان مې دی او نام خدای شل کسان یې ټول کورنۍ دغلته د یو منتو میز مې جوړ کړی و دا کور کې مې منقته و د دې نه چې زه سپینګیرې مسیان مسنوغونه شوي دي چې هغه کاروبار کولی شي همدغه منتو خرڅوو دغلته یو زوی مې پېښور کې دی هلته پروګرامونو ته یا کار کوي بیا موږ ته د کور خرچه لېږي کوم خارجي دغه نه لرو چې زوی مې امریکا کې دلته خو خلک خپل ځمکې خرڅوي خارج ته بچیان لېږي چې صبر وکړه موږ ته پیسې ولېږي موږ دومره لالچ د پیسې نه لرو چې هغه ژوند تېري رزق خو د الله په لاس کې دی چې خو کار هم ورسره په کار دی چې کار ونه کړي روزګار ډېر تنګ دی د خلکو زموږ د ټولو هنرمندانو ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې مشرم یم او تقریبا موږ پنځه سوه دېرش داسې وروسته موږ خپله د ټولنې غړي لرو د هنرمندان لرو په یو ننګرهار کې هغه ما نیمایي لغمان تینا کابل کې اوسېږي هغوی هلته په هغه ټولنه کې دی موږ تقریبا چې هغه تعداد سنج ولې په ټوله یو دوه زره هنرمندان ژوند کې چې هغه کار یې کوو د دوه زره سره څومره نور خلک دي قندار مزار کندوز دا ټول ولایتونه موږ ریسرچ کړي دي کتلي دی ونارمنه پیژنده د ټولنې په حساب موږ 1500 کسان ما سره دلته په نګرار کې ونارمندان دي او د دې روزګار ډیر حالات خراب ده البته اکثرا ونارمندان چې موږ سره ټولنې کې دي یار د ورځې زما یو شل ځلې دوی ته وزم راوزم کور کې کله کله بازار کې مې ویني داسې ونارمندان هم شته دي چې موږ ته وویل چې استاده څه کاروبار وکړه هغه اول وخت کې نو ما ویل زه څه کولی شم متحد دفتر ہنارمندان پخت فرحق رئیس کور ودان لری دغه ماته به دغه وکړه چې ته دا هنرمندان لیست د ماته راکړې چې یو دوه میاشتې درې میاشتې یا څلور میاشتې چې دا کارټونه ورکوي د اوړه دپاره او د غوړي دپاره چې دا ورته واخلم البته موږ ته بیا یو کارټونه راکړه هغه هم دا خلاص شوی دی اوس کوشش کوو چې بیا موږ ته دغه کارټونه راکړي که دغه ورنکې په دې غرونو په دې رغونو باندې به زموږ ډېر خلک مخ په پېښور شي دا هنرمندان خیم ده
ډېره مننه کمین ګل استاده مخکې لدې چې خدای پامانی در سره وکوم اول خو له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو لمک سره برخه واخیسته او اوریدونکو ته مو خپل د زړه حال د زړه خواله مو سره وکړه اوریدونکو سره په پای کې غواړم یو ورستی پښتنه درنه وکوم چې په افغانستان کې او په ننګرهار کې چې تاسو ژوند کوئ هنرمند ته په کومه سترګه کتل کیږي او هغه حیثیت چې عام خلک هنرمند ته قائل دي هغه ستاسو لپاره د منلو دی کنه
د ننګرهار خلک د پخوانه نیولې تر اوسه پورې زما البته یو شپېته کال عمر دی عمر چې مونږ تیر کړی زموږ پلارونه چې قصه کړې ده هغه وخت کې د هنرمند ډېر عزت و خو نن سبا کې زه په یو خبره هنرمندان هم ملامتوم چې په ښه نظر هغه وخت کې هم خلک شعر شاعري اورېده هم موسیقي اورېده هنرمند ته په ښه نظر کتل کېده خو زموږ استاد پښتنو وایي که د علم د وجې نه وایي که د کم فکري نه وایي دا خوشته ده چې یو نوم ورباندې ږدي نو زموږ د ننګرهار کې الحمدلله موږ ته شخصا زموږ کورنۍ ته او دا نورو هنرمندانو ته چې داسې نه چې سړی خپلو هنرمندانو ته ښه ووایي او نورو ته به زموږ هنرمندانو ته مخکینی خلک خصوصا د ننګرهار خلک دا هنرمندان عزت هم کول قدر هم کول هر څه شی کول چې کوم وخت کې دا هنرمندان هم لږ خراب شو نن سبا کې چې دا ټلویزیونونو کې کوم یو موسیقي نشرې ده نه دا نه زموږ د کلچر او نه د کلتور او نه د دغه و خصوصا پښتو ژبه کې هم همدا ډېر شوی چې جنۍ مسته ده او جنۍ 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 دا سندرې واغه وخت کې مونږ دغه نه جنۍ جنۍ نه یادوو ښه موسیقي و ښه پروګرامونه و د خلکو وادونه د خلکو خوشحالۍ کې یعنی داسې ډېر ازادي نه وه نن سبا کې الحمدلله هغه وخت کې خوښه و خو نن سبا کې چې کوم وخت کوزه پښتونخوا ته لاړو بېرته راغلو نو مونږ موسیقي پرېښوده موسیقي خراب شو او خلک هم مونږ ته ښه نظر باندې نه کتل یعنی د دې وخت نه شل کاله مخکې یا دېرش کاله مخکې دی چې هغه د موسیقي دانانو یا د هنرمندانو قدر اوس نشته دی
پٹالو نو پیغل نازانگی اختر ندے او چھ پٹالو نو پیغل نازانگی اختر ندے نو پیا مستا ہوا حسن پرستا ہوا داد لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا داد لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا چھ پٹالو نو پیغل نازانگی اختر ندے پٹالو نو پیل سانگی اختر نوے Thank you. شیوریاس کٹان کٹان شلا آخر داس چلو شو زندگیاس چلو شو دالا مچے پدے داش کے دا پاران شلا آخر داس چلو شو زندگیاس چلو شو اچھی اچولے بڑھائی تھار بس مانا گرن رے اچھی اچولے بڑھائی تھار بس مانا گرن رے مبیام سہوا اسن پر سہوا داد لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا داد لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیرنے نا سانگی اختر ندے پٹالو نو پیلنا سانگی اختر نرے چلو شو زندگی آس چلو شو سنگرل رے چرتا رم تنگ تکور رم آخر داس چلو شو زندگی آس چلو شو چد جوندن پلل مگڑ دبلو کرن رے چد جوندن پلل مگڑ دبلو کرن رے نبیام سہوا سن پر سہوا دات لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیلنا سانگی اختر نرے چپٹالو نو پیلنا سانگی اختر نرے چلو شو زندگی آس چلو شو جم پخوا کے دپین سے پشڑنگ گھر جوڑ دے آخر داس چلو شو زندگی آس چلو شو چر پولے چا سالو دبام بسر نرے چر پولے چا سالو دبام بسر نرے نبیام سہوا سن پر سہوا دات لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیلنا سانگی اختر نرے او چپٹالو نو پیلنا سانگی اختر نرے چلو شو زندگی آس چلو شو پم تپس نے تو چند دلا جانا راضی آخر داس س چلو شو زړګیا س چلو شو سائل خو هغه سائل دسو.